السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
Hazrat Asim bin Sabit, the Rasooli Kareem sallallahu alayhi wa sallam, your sahabi, the dui walid Sabit bin Qais hu, or the dui da walidin nama Shamus bin Abu Amir wa. Rasooli Kareem sallallahu alayhi wa sallam, the dui or the Hazrat Abdullah bin Jahsh termenza mawakhat kaim kare wo. او د غزوه احد په موقع چې کله د کافرانو د ناسا په سختې حملې په وجه مسلمانانو کې پر تفریق خوره شوه، نو حضرت عاصم د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره ثابت قدم پاتې وو. هغوی د رسول الله بیت د مرګ پر لوس کړی وو او د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم نامزد کړي تیراندازو کې دوی شامل وو. د دوی تعلق اوس قبیلې سره وو او د بدر په جنګ کې هم دوی شریک وو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د بدر په ورځ د صحابانو تپوس کړی وو چې کله تاسو دشمن سره مخ شئ نو هغوی سره به څنګه جنګ کوئ. نو حضرت عاصم عرضو کړو چې یا رسول الله، چې کله یو قوم دومره راجغ شي چې هغوی ته زموږ تر هغوی پورې زموږ تیرونه زموږ د هغه شي رسي، په هغوی باندې به غشي ورولې کېږي او چې بیا چې هغوی موږ ته نور جوغ شي دومره چې هغوی ته هغوی پورې کاڼي رسېدی شي نو بیا په هغوی باندې به کاڼي غورځولې کېږي او بیا هغوی درې کاڼي په یو لاس کې او دو بل لاس کې واخیسته او بیا دا وایي چې کله هغوی موږ ته دومره جوغ شي چې زموږ نزې تر هغوی پورې رسي نو هغوی سره به نزه بازي کېږي او چې کله بیا نزې ماتې شي نو هغوی به د تورو په ذریعه وجلې کېږي. نو په دې ورته رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې جنګ همداسې کېږي او بیا هغوی وفرمیل چې څوک هم چې قتال کوي جنګ کوي نو د عاصم د ښودلې شوې طریقې مطابق د جنګ کوي. حضور فرمایي چې هغه زمانې کې خو غشي او نزې او تورې وې چې جنګ به پرې کېده، عمده طریقه وه د جنګ، بلکې کاڼي به هم استعمالېده. د نن سبا په شان نه چې په بېګناه خلکو باندې بمباري وکړی شي او معصومه خلک او ماشومان پکې وژلی شي. یو غیر مسلم یو کتاب لیکلی دی او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د جنګونو ذکر یې پکې کړی دی او لیکي چې تاسو په محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم الزام لګوئ چې هغوی جنګونه کړي دي، خو د هغوی په جنګونو کې خو به یو څو سوه کسان یا یو څو زره کسان مړه شوي وي. او تاسو خلک چې ځان ته ترقي یافته او د انسانیت همدردان وایي ځان ګڼي چې ترقیات دی او د انسانیت همدرد دی، نو تاسو خو صرف په یو جنګ کې او هغه د دویم عالمي جنګ حواله ورکړې ده چې د 2 کروڑ نه زیات خلک هم وژلي وو چې په کې اکثریت د عامو خلکو وو. او نن سبا زر فرمایي چې بدقسمتي دا ده چې مسلمانان هم د دغو خلکو له مده دخل لګیا دي، او بغیر د څه امتیاز د مسلمانان خپله مسلمانان وژل لګیا دي. بس زه د دې چې هغوی دغه طریقه چې کله دشمن حمله وکړي، دشمن را جوړ شي، نو هغه وخت د هغه سره په مختلفو طریقو جنګ وکړي، دوی په خپله حمله کوي لګیا دي او بېګناه خلک وژنې لګیا دي. یو روایت کې راځي چې حضرت علي رضی الله تعالی عنہ د احد په ورځ د خپلې تورې سره واپس راغله او د هغوی هغه توره د قتال په وجه کږه شوې وه، او هغوی حضرت فاطمې ته وفرمیل چې دا توره د ستاینې قابله ده، دا د جنګ په میدان کې خپه کار شوې ده، خپه کار راغلې ده. نو په دې رسول کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې کله د هغوی خبره واورېده، او دا وفرمیل چې نن تا د تورزنه کمال خودلی دی، نو سهل بن حنیف او بودجنه او عاصم بن ثابت او حرز بن سما هم په تورزنه کې کمال خودلی دی. په یو روایت کې راځي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د بدر په قیدیانو کې ابو عزا عمرو بن عبدالله چې یو شاعر و په هغه باندې احسان کړی و، هغه آزاد کړی و، ځکه چې هغه دا ویلو چې یه محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم زما 5 لوڼه دي او ما نه بغیر د هغوی هیڅوک هم نشته دی، نو تاسو د هغوی په وجه ما د صدقې په طور آزاد کړئ. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه آزاد و، او په دې ورته ابو عزا ویلو چې زه تاسو سره دا پوخ لوس کوم چې زه باندې نه به تاسو سره جنګ کوم او نه به د جنګ لپاره د چا معاونت کوم. په دې خبره هغوی هغه واپس ولېږلو او بغیر د څه معاوضې پرېښې وو. چې کله قریش د احد لپاره راوته، نو صفان بن امیه راغله او ده ته وویل چې ته هم موږ سره راځه. نو ده ورته وویل چې ما خو محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم سره پوه خلاص کړی دی چې زه وایي چې ما هغوی سره جنګ نه کوم او نه به د جنګ لپاره معاونت کوم، او هغوی صرف په ما باندې دا احسان کړی او ما نه بغیر په بل چا دا احسان نه دی کړی. نو صفوان ورله دا ضمانت ورکو چې که هغه ووژلی شو، نو د هغه لوڼه به د خپلې لوڼو په شان ساتي، او که دا ژوندی پاتې شو نو دله به یو ډېر زیات مال ورکړي، داسې مال چې صرف به عمده او د دې عیال خوري. او دا لالچ یې مورله ورکړو چې د فکر مه کوه، که ته ووژلی شې او جنګ کې دې زموږ مرسته کړې، نو که په جنګ کې ته ووژلې شې نو ستا لوڼه به زه د خپلو لوڼو په شان ساتم، او که بچ پاتې شو نو ډېر زیات مال به درکوم. نو په دې ابو عزا عرب راغونډولو هغوی رابللو لپاره ووتو، یعنی دا نه چې صرف پخپله شامل شوی وي، بلکې هغه بیا نورې قبیلې او نور خلک یې هم د مسلمانانو خلاف د جنګ کولو لپاره راغونډولو لپاره بیا ووتی وو، او بیا قریش سره د احد جنګ لپاره هم راوتی وو. او بیا هغه جنګ کې قید کړی شوی وو، او د هغه نه علاوه په قریش کې بل هیڅوک هم نه و قید کړی شوی. نو چې کله هغه ونیول شو، هغه نه تپوس شو چې تا خو لوس کړی وو، نو هغه وویل چې یا محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم زه مجبورن راوتی یم، زما لوڼه دي نو په ما احسان وکړي. یو ځل بیا ما خبر وکړې زما لوڼه دي په ما احسان وکړي، مخې هم په احسان باندې پرېښوول شوی وو، او بیا جنګ لپاره راووتو د احسان په طور پرېښودلی شوی وو. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم ورته په دې فرمل چې ستا هغه لوسه شو چې کوم دا ما سره مخې کړی وو بېخي نه اوس نشي کېدېده، د څه مته په خدای چې اوس به ته مکې کې دا نشي ویلي چې ما 2 ځله نعوذ بالله محمد صلی الله علیه وآلہ وسلم نه دھوکه ورکړه او هغه مې بې وقوف جوړ کړه. یو بل روایت مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائیلی ہو چھے یقیناً چھے مومن دا یوی سوٹی نا دو زلن چھے چلے کی بیا ہوئی حکم فرمائیلی ہو آسم من ثابت تیویلی ہو چھے دا وجنا نو آسم ورمخ کشو اور دا غم برائے پرے گا نو دغه دومره ظلم نه پس داسې اچکنی نه پس چې کله سزا ورکړی کیږي نو بیا د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په ذات باندې اعتراض کوونکي اعتراض کوي چې نعوذ بالله هغوی ظلم کړی دی. اوس د هالنډ د سیاستدان چې کوم دی بلر دا نن سبا د هغوی په ذات باندې ډېرې حملې کوي لګیا دی او که په دغه دنیا کې که خپل ملک کې هم هغه دا خلک د معافیه داسې نمونې وښیي نو بیا به پوه شو چې واقعي د هغوی څه حده پورې په خپل اعتراض کې جایز دي. نو داسې مثالونه هغوی چې نه شي وړاندې کولی د رجی واقعه او د حضرت عاصم ذکر حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې هم کړی دی. هغوی لیکي چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم په څلورم هجري کال د سفر میاشت کې خپل د لسو صحابه یو جماعت تیار کړی و یو ډله تیار کړې وه او په هغې باندې عاصم بن ثابت امیر مقرر فرمایلی و. هغوی دا حکم ورکړی و چې هغوی د پټ پټ مکې ته جغتار چې د قریش حالات دی د پوسو کې او د هغوی د کاروای او د ارادو نه دی دوی خبر کی. خو دغه ډله لا روانه شوې نه وه چې د ازله د قاره د قبیلو یو څو خلک د هغوی په خدمت کې حاضر شو. زه ورته وکړه چې زموږ قبیلو کې ډېر خلک د اسلام طرف ته رغبت لري او تاسو یو څو کسان موږ سره ولېږئ چې موږ مسلمانان کې د اسلام تعلیم موږ له راکړي. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې د هغوی دا خواهش معلومه کړو نو ډېر خوشحاله شو او هغه ډله چې د خبر رسنۍ لپاره تیار کړې شوې وه هغه دوی سره روانه کړه. او لکه اصل کې لکه څنګه چې بیا وروسته معلومه شوه چې دا خلک دروغجن وو او د بنو لحیان په لمسون مدینې ته راغلي وو او هغوی د خپل د رئیس سفیان بن خالد د قتل بدل اخیستلو لپاره دا ټول چل جوړ کړی وو چې په دغه باندې به مسلمانان د مدینې نه راوځي نو په هغوی باندې به حمله وکړی شي او بنو لحیان د دغه خدمت په بدل کې ازلو د قاره خلکو لپاره ډېر اوښان د انعام په طور مقرر کړي وو چې د ازلو د قاره دغه داران د اسمانو د مکې تر منځ ورسېده نو هغوی بنو لحیان ته پټ پټ اطلاع واستوله چې مسلمانان موږ سره روان دي تاسو راشئ او دوی وژنئ د دې وژلو لپاره راشئ. نو په دې د بنو لحیان قبیلې 200 زلمی چې پکې یو سل تیراندازم وو هغوی مسلمانانو پسې راووته او د رجی په مقام هغوی راونیول. لس کسانو مسلمانان هغوی به د 200 سپاهیانو سره مقابله کولی شوه خو مسلمانانو له د وسله غورځولو تعلیم نه دی ورکړی شوی. نو دا صحابیان جغت یو وړوکي شان غر باندې وخت د مقابلې لپاره تیار شو او کافران چې د هغوی مخې ته خو دوکه ورکول هېڅ بده خبره نه ده نو هغوی دی له آواز دوی باندې آواز وکړو چې تاسو د غر لاندې راشئ او تاسو سره دا پوخ لوز کړو چې تاسو به نه وژنو. نو عاصم جواب ورکړ چې موږ ستاسو په لوزونو باندې څه اعتبار نه لرو او موږ ستاسو په دغه ذمهواری چې کومه تاسو اخلي لګوي په دې باندې موږ نه شو راګوزېدی. او بیا د اسمان طرف ته هغوی مخ کو دی وشي خدایه ته زموږ حالت ګورې لګې ته خپل رسول زموږ د دغه حالت خبر ورسوه. نو د عاصم او د هغه ملګرو عاصم د هغه ملګرو مقابله وکړه او جنګ کې شهیدان شو. بیا هغوی نور دا لیکي چې دغه رجی د واقعې په لړکې دا روایت هم راځي چې کله د مکې قریشو ته دا اطلاع ورسېده چې کوم خلک د بنو لحیان په لاس په رجی کې شهید شوي دي پای کې عاصم بن ثابت هم وو. نو چونکې عاصم د بدر په موقع د قریشو لوی رئیس قتل کړی وو نو ځکه هغوی د رجی طرف ته یو څو کسان خاص ولېږل A uite, da kite ku che da asem da sar ya da badan sa tukra da kat ki uzan sara da raul che vite te silishi o da dui da intika jazba sara shi o pa yore vayr ki da hum razi che kam ten che asem da asem palas katal shi o no da aga mor sa lafa me intisad da da aga nazar manale o چې هغه به د خپل د زوی د قاتل په کپره کې شراب سکي او بچی به وسکي به خو د خدای پاک تصرف داسې و چې دا خلک چې هلته ورسېده نو دوی وکته چې د عاصم په لاش باندې زړې او د شاتو مچۍ ډېر شمېر کې ډېر لوی شمېر کې ناستې دي او په هېڅ طریقه د هغه زینه نه پاسې لګیا دي هلته نه لرې کېږي نو هغه خلکو ډېر کوشش وکړو چې دا موچۍ دی د هغه ځینه پاسې خو هېڅ کوشش د دوی کامیابه نه شو بل آخر بیا دوی مجبوره شو ناکامه واپس لاړه او دې نه پس زر د باران او یو طوفان راغلو او د عاصم لاش د هغه ځینه ځان سره چرته یوړو او دا لیکلي دي چې عاصم د مسلمانانو نه پس دا لوس کړی و چې آینده به هغوی هر قسمه مشرکانه څیز نه بیخي پرهیز کوي ان تر دې چې مشرک سره مشرک ته به لاس هم نه لګي نو حضرت عمر ته چې کله د هغوی د شهادت دغه واقعې خبر مې لاو شو نو هغوی دا ویلو چې خدای پاک هم د خپل د بندګانو د جذباتو څومره پاسداري فرمایي چې د مرګ نه پس هم هغه د عاصم دغه لوز پوره کړه او د مشرکانو د مس نه هغوی محفوظ وساتل. حضرت عاصم بن ثابت رضی الله تعالی عنه ته هم یو دبر ولې کېږي یعنی داسې تن چې د مچو په ذریعه بچ کړی شو نو خدای پاک د مرګ نه پس هم هغوی د مچو په د هغوی حفاظت د مچو په ذریعه فرمایلی وو. حضرت عاصم د هغوی د اصحابو شهادت نه پس رسول کریم صلی الله علیه وسلم تر یو میاشت پورې د سحر لمونځ کې قنوت فرمایلی وو چې پکې د ریل او د زکوانو د بنو لیان په قبیلو هغوی لعنت ویلو او په یو روایت کې دا هم راغلی دي چې حضرت عاصم د دشمن په مقابله کې به د هغه شي ویشته او ورسره به دا شعر هم ویل چې الموت حق والحیات باطل وكل ما قضى الاله نازل بالمرء والمرء اليه عائل مرگ برحق دے اور جن بیکار دے اور خدا پر چاہے جو انسان بڑا کہ جس سے فیصلوں کی مہاگاہ بنا ضلعی گی اور بیا بدا انسان دغا فیصلے قبل ہی ہوں اور جکل حضرت عاصم غش ختم شو نہ ہوئی بیا پنیز جنگ کو لو چاہ ہم مات شو ہوئی بیا تورا رو اس طرح جنگ کی بیا جند قربان کړی وو. د بل صحابي چې چا به ذکر کېږي هغه دي حضرت سهل بن حنیف انصاري. د دوی والد حنیف وو د دوی د والدې نامه هند بنت رافع وو. د مور له طرفه د دوی دو ورونه وو عبدالله او نعمان. د دوی په اولاد کې زامن دي اسد عثمان او سعد. د حضرت سهل په اولاد د حضرت سهل اولاد د مدینه د رسیل اولاد مدینه په بغداد کې مقیم وو او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم د دیو د حضرت علی ترمنځ موافقت قائم کړی وو او د بدر نه علاوه ټولو نورو غزو کې هم دوی رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم سره شامل وو. رسیل بن حنیف عظیم المرتبت صحابي وو خو د هغوی مالی حالات مضبوط نه وو او د ابن عینه نه روایت دی چې هغوی یعنی حضرت سهل بیانی حضور فرمائی چه حضرت ابو عینہ بیانی چه ما زہری اور دلو چاہ داوے چه رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دب ان نظر پاموالو کے حضرت سهل بن حنیف و حضرت ابو تجران علاوہ انصارو کی اچھ علم صبر خناو ورکر زکے چه دوی دوان تندست ہو. ابن اسحاق بیانی چه رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د مدینه ته چې عزت فرمایلو نو د هغې نه پس حضرت علی تر درې ورځو تر درېو شپو پورې په مکې کې وو او د خلکو هغه امانتونه چې کم هغوی رسول کریم ته سپارلي وو هغه یې هغوی له واپس کړ او بیا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم نه لاړو او هغوی سره حضرت کلثوم بن الہدم ریسہ رو اور دا سفر دوران یو دوش پہ پکوا کی ہوم دا پکوبا کی ہوم دا حضرت علی قیام ہو اور بیا وہی بیانی چھ پکوبا کی وہ مسلمان خزا و چھاون دینو وہ امام بدا کہتے چھ دوش پہ نا وقت یو تن دا خزا پہ دروازہ رازی دروازہ ورد تکی اور چھ خزا باہر راشی نوسرے ورلے سور کی وقت نواخ لی نوی فرمائی چھ ماں تا پدا غا معاملہ شک شو ماں خزا توی چھ یا دا خدای بندہ دا سڑی سوگ دی چھ ہر رشبستہ پہ دروازہ رازی اور تا باہر راش نو دا تر سسیز درگی اور زنیم خبر چھ غصہ سیزوی وہ تو یا با مسلمان خزا اس تا خاون دم نشتا اس تا دا سے دشپے باہر راوتے لو یو پردی سڑی سر دا سے خبر پر لو سسیز تا غصہ دا تی خبر ندا نو ہے خزی وہ چھ دا سہل بن حنیف تھی اور دوی تا معلوم ہے چھ زیواز خزا مزمان سوک نشتا نوزگر چھ ما خام شی نو دوی د خپل او خلکو د خپل کم د کم خپلوان چې کم دی د هغې بوتان مات کې مال راوړي او راکړي چې زه د ده وسوزو او ابن اسحاق بیانوي چې حضرت علی د حضرت سهل وفات پورې دا واقع به د هغوی بیانوله یعنی په خپلو خلکو کې د شرک ختمولو لپاره هغوی دا ترکیب استعمال کړی و. حضرت سهل بن حنیف هغه عظیم المرتبت صحابیانو کې شامل وو چا چې د احد په ورځ ثابت قدمی ښودلې وه او هغه ورځ هغوی د مرګ په لوز باندې رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیعت کړی وو او هغوی تر هغه وخته رسول کریم صلی الله علیه وسلم مخې ته لکه د یو ډال ولاړو ثابت قدم ولاړو چې د دشمن د سخت حملې په وجه مسلمانان خواره شوي وو. نو هغه وخت هغوی هغه ورځ هغوی د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم له طرفه غشی چلولی وو. رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا فرمایلی وو چې لبلو سهل فانه سهل چې سهل غشی ورکی ځکه چې غشی چلول د هغه لپاره یو آسان کار دی. بیا دا بیانیږي چې غزول یو ماهر نیزه بازو یهودی او د هغه به چې کومه نیزه غرزوله نو هغه به تر هغه ځای پورې رسېده چې چېرته د نورو نیزې به نشوې رسېدی. نو د ابو النضر د محاصرې په ورځو کې رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره یوه خیمه تیاره کړې شوه او غزل پہ نظر وشتے وا چھ طرح خیمے پر رسد لے وا. نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ و لہو کا مر کرے وا چھ دا خیمہ دے حق زین اندر کریشی او بیا دا غزہ بدل شو بدل کرے شو. نو دینا پس حضرت علی دا تن پس لار او ہا و غزل لے یہ دل سرم دا مسلمانان و یلوی سردار دا قتل پر دا راوتو لگیا وا انیم ہا نیزہ باز حضرت علی آغا چھے موقع بیا مندر نواغ او جلو او دا حغصر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خدمت کے اوران دیکھو او حغصر چھے کم خلق واغا او تختے دو. نو دا دا خلقو دا سرکو بیل پارا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی پر قیادت دا لسو کسانو بند مشتمل ہے یو دست روانہ کرے وا چھے چھے دا دا خلقو تاکوب کرے وا او یو جلی وا دے لپارا چھے ہوئی دے جنگ لپارا پٹ پا پٹا حملہ کھولو دو قتل پنیت ہوتی ہو. پدا غا دستا کی چھے کما حضرت علی سرطلے و حضرت ابو تو جنہ و سال بنو نائف ہم شامل ہو. حضر فرمائی چھے یہ ارس اندازی سے نو چھے پا آرام و پسکر پا زمانے کے باتی رہ دا ہر ارس با دشمن دا حملے کوشش کھولو اور چې دا بیا ووژل شي نو داسې دشمنانو سره بیا هم دا سلوک کېدل پکار و. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د په د خبر نه پس د وادی قرا طرف ته روان و او چې کله هغه یې تور رسید نو یهود د مخ را جنگ لپاره تیار و او نو په تیرانو یې د هغوی استقبال کړی و هغوی د او مسلمانانو باندې غشي ویشتل شروع کړی و. نو د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم غلام چې نامه مدام واغه د داوود اسنه ان په جواب کوزوله، نو هغه داسې یو غشو چې ویشتل شوی و هغه په هغه ولګېد او هغه مړ شو. نو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم فورا د صف بنده حکم ورکو او د بیرف حضرت سعد بن عبادل ورکو او یوه جنډه حضرت خباب بن منذر بل حضرت سهل بن حنیف رضی الله تعالی عنہ او درېیم حضرت عباد بن بشر له ورکړې وه. د دغه جنګ په نتیجه کې دا ټوله علاقه د مسلمانانو قبضې ته راغلې وه او دلته فتح مسلمانانو ته نصیب شوې وه او خدای پاک د دې ځینه ډېر زیات مال مسلمانانو لاته کړی وه. او رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دلته د څلور ورځو پورې قیام فرمایلی وو او په صحابه کې غنایم تقسیم کړي وو او د دې چې کومې ځمکې وې او باغونه وو نو هغه هم یهودیانو سره یهودیانو ته په قبضه کې پاتې کړي وو. او د فتحنه یعنی د فتحنه پس چې کومې ځمکې او باغونه وو هغه هم هغوی خلکو سره پرېښو خو د خپله طرفه په هغوی باندې یو عمل مقرر کړی وو. نو حضور فرمایي چې دشمن سره د صرف دا هم یو ډېر اعلی مثال دی چې د هغوی ملکیت هغوی سره وو او څه ټیکس یا څه محصول به ترنه یو برخه په طور یو څه محصول به ترنه اخیستلی کېدو. د هغې زمانې د رواج مطابق که داسې دشمن په مال او په جایداد باندې به قبضه مو کړی شو نو هېڅ مهرج به کې نه وو. خو رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم احسان کړ او په هغوی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکي چې کله د شام د سوریا ملک فتح شو په خپل کتاب سیرت خاتم النبیین کې چې کله دا ملک فتح شو او د هغه ځای چې کومه عیسایي آبادي وه هغه د اسلامي حکومت د لاندې راغله، نو یوه ورځ چې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم خپل صحابي سهل بن حنیف او قیس بن یوه ورځ چې د رسول کریم صحابه سهل بن حنیف او قیس بن سعد د قادسیې په یو ښار کې چېرته ناست وو نو هغوی سره یو د هغوی مخې نه د یو عیسایي جنازه تېره شوه، نو دا دواړه اصحاب د هغه په تعظیم د هغه جنازې په تعظیم کې ودرېده. نو یو مسلمان چې د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم صحبت یافته نه وو او د دغو اخلاقو نه ناشنا وو چې کوم اسلام ښایي، نو هغه چې دا وکتل نو ډېر حیران شو او سهل او قیس ته دا وو چې دا خو د یو زلمي د عیسایي جنازه وه. هغه ورته جواب ورکړو چې موږ خبر یو خو د رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم عمده طریقه وه چې به د غیر مسلمو جنازې هم چې وکتې نو راپا وسېده. او دا به فرمایل چې آیا په دې کې د خدای پاک پیدا کړی ژوند نه وو، نو دا یوه طریقه ده د انسانیت د احترام او د مذهبونو تر منځ د نفرتونو د ختمولو چې دې په بنیاد چې بنیاد یې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ایښی وو او هغه اسوه حسنه بیا صحابه هم خپل کړی وو. ابو وائل روایت کی چې موږ په سفین کې وو او حضرت سهل بن حنیف ودرېده او دا وویل چې خلک ځان په غلطه ګڼي ځکه چې موږ د حدیبیې په واقع کې رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم سره وو او که موږ د مقابلې صورت کې تېرو ضرور به مقابله کړې وي. خو په دې کې حضرت عمر بن خطاب راغله هغوی دا وایي یعنی د حدیبیې د واقع ذکر کېږي چې یا رسول الله یا موږ په حق نه یو او دا کافران په باطل نه دي، نو هغوی وفرمل چې ولې نه دي. نو هغوی بیا ورته وایي چې آیا زموږ مقتولان په جنت کې او د هغوی مقتولان په اور کې نه دي، نو هغوی ورته وفرمل چې ولې نه دي. نو حضرت عمر وایي چې موږ ولې بیا د خپل دین باره کې داسې ذلت به برداشت کړو چې صلح کولیږي او د حدیبیې په ورځ، آیا موږ دلته نو همداسې لاړ شو واپس انتر دې چې خدای خدای زموږ د دې تر منځ فیصله ونه کړي. رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ورته فرمایي چې د خطاب زویه زه د خدای رسول یم او خدای پاک ما بیخي نه ضایع کوي. چېرې بیا د عمر رضی الله تعالی عنه زه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه نه لاړه او هغوی ته هغه څه وو چې کومه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم ته عرض کړي و. نو زه د ابوبکر هم ورته فرمایي چې هغې د خدای پاک رسول دی او خدای پاک به بیخي هغوی چېرې نه ضایع کوي. بیا مخکې لیکي بخاري کې لیکلي دي حدیث چې بیا سوره فتح نازل شو او رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم حضرت عمر ته هغه تر اخره پورې واورولو او حضرت عمر دا وویل چې یا رسول الله آیا دا فتح ده؟ نو ورته وفرمیل چې او د دغه حدیث په شرح کې حضرت سید ولی الله شاه صاحب لیکي چې سفین د عراق او د شام تر منځ د یو ځي نوم دی او د حضرت علي او د حضرت معاویه تر منځ دلته مقابله شوې وه. وجبت لها ذات مواقع ده فوج ده خلقه ده محسوس كتاوي بيلي لجيادي نواوي قرآن مجيد وچت كه انده وي چه قرآن مجيد ده حكم كريشي وفاسل ديو كريشي نو بده ماني جنگ بند شو و ده زدلی له طرف ده جنگ بنده لانو شو ده زن خلقه له طرف بیا پا جنگ بنده بانه ترازونم که ده نو ده سهل ده زدلی علی له طرف شریکو نو آوی ده وي چه اتهم و انفسكم چه خپل رای سما مگنی زکر چه دینا مخی ده سلیه و دیبی پا موقع ده تمر تاهم غلط فهمی پیدا شوی و آخر واقعیت ده خودل چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استقامت او ده آوی ایفای اہد نا یعنی ده لوز پورا کولو چه کم خاصی تو آغی ده برکت ورکره شو آوی ده خطره نمحفوظ شو نو هغه بیا دا وی چې خلک چې کومه خبره کمزوري او ذلت کړي لګیا دي نو خدای پاک څنګه خبره کوم خلکو چې کومه خبره کمزوري او ذلت کړل نو خدای پاک ما خبره د قوت او د عزت سبب جوړ کا او نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم په هر وړې وړې خبره کې د موعدې پابندی د نظر وړاندې ساتلې وو خو دلته خو دوکه شوی وه او هغه نتیجې نوې راوتې خو مومن ته همیشه اوس د ځان ساتل پکار دی او چې کومې معاهدې د خدای پاک په نامه د په نامه شوي وي نو کوشش کول پکار دی چې هغه دې وکړی شي هر ټول سیزونه چې وکتی شي عمده د مومنانو شان دی خو بهرحال دوه ځله دوکه نه ده خوړل پکار اول ته خو خدای پاک رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته ویلی مو نمدا بیانې هزه سهل چې که معاهده کېږي جنګ بندي کېږي نو موږ ته د صلح حدیبیې واقع وړاندې ساتل پکار ده د هزه سهل بن حنیف نه روایت دی چې هغوی دا بیانې چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم زه مخاطب کړم او ما ته فرمایلي وو چې ته د مکې طرف ته زما پیغمبر شه زما پیغام یو سویله او زما سلام به ورته ورسوه او دا به ورته ووایې چې د خدای رسول تاسو ته د دریو خبرو حکم ورکوي یو دا ده چې د خپل د پلار نیکه قسمونه مه خورئ د پلار نیکه قسمونه خوړل منع ده ګناه ده او چې کله تاسو د قضای حاجت لپاره کینئ نو خپل مخ او خپل شا د قبلې طرف ته مه کوئ یعنی شمالن جنوبن کیناستل پکار دي همدغه شان درېیم مسجد دا فرمایلی وو چې په اډوکې او په سپیاکو سنجا مه کوئ نو په دې کې هم ډېر لوی حکمت دی چې ډېر قسمه بیکټیریا په هغوی کې وي چې د انفیکشن بیا خطره وي او نن سبا خو د ټیشو د اوبو رواج دی خو په هغه زمانو کې په هغه زمانې کې په زنګیرونو کې به کاڼې او اړوکې وغیره به هم استعمالېده چې هغې نه هغوی بیا دې منع کړې وي لکه څنګه چې مخکې هم ذکر شوی دی د حضرت علي په واقع کې چې هغوی دا وی چې نن خو زما تورې کمال کړی وو نو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم د حضرت عاصم بن ثابت او د سہل بن عنیف باره کې هم دا فرمایلی وو چې نن د هغوی تور هم ډېر کمال ښودلی وو او بیا چې کله حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بیعت شوی وو نو حضرت سہل هم هغوی سره وو او حضرت علی چې کله د بصرې لپاره روان شو نو حضرت سہل هغوی خپل قائم مقام مقرر کړی وو او هغوی د حضرت علی سره په جنگ صفین کې هم شامل وو او حضرت علی دوی د فارس والی مقرر کړی وو خو د هغه څخه خلکو بیا دوی هلته نه وباسلي وو چې په دې باندې بیا حضرت علی حضرت زید هلته لیږلي وو چې د هغوی نه بیا د فارس خلک راضي وو او مصالحت یې کړی او خراج یې ورکړی وو حضرت فرمایي چې دې لپاره نه وباسلي چې نعوذ بالله دوی بس غلط کار کولو بلکې مختلف طبیعتونه وي د انسان او د هر چا مختلف خصوصیات وي نو په دغه لحاظ حضرت زیاد د په بهتر رنګ کې د فارس خلک کابو کړی شو د بیا د هغوی تر منځ د مصالحت هم وشو او خراج هم وصول کړی وو حضرت سهل بن عنیف د حضرت سهل بن عنیف وفات د جنګ سفیر نه په واپسۍ باندې په کوفې کې په اته دېرشم هجري کال کې شوی وو او د هغوی د جنازه حضرت علي کړی وو حضرت انس بن معطر بیانی چې کله حضرت علی وفات کله حضرت سهل بن حنیف وفات شو نو حضرت علی د هغوی جنازه کول لپاره میدان ته تشریف راوړو او د هغوی په جنازې کې د جنازې په موسې یو شپږ تکبیرونه ویلي وو نو دا خبره د ځینو خلکو نه وه خوښه شوې نو هغوی ته بیا وویلی شو چې حضرت سهل بدری صحابي وو او چې کله د هغوی جنازه د جبانه په مقام ورسېده نو حضرت قرزه بن کعب خپلو یو څو ملګرو سره رو رسي ده هو تلي بخدمت كي أرزوكو شي أمير المؤمنين من ده سهل في نماز جنازكي ده سهل في جنازكي من نو شامل شي نو فدي ماني هبوي هاي ده جنازي كول إجازة توركو وبياد هزت كرزي في إمامات كي ده سهل جناز ده جنازي موزو كريشو ده درام صاحبي شي ذكر بيكي هغدي هذا جبار بن صخر دوي ده أمي صخر بن أمي يزويبو او دوی د اویو انصارو سره د بیت اوپا ثانیه کې دوی شامل وو او دوی او رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم د دوی او د حضرت مقداد بن عمرو ترمنځ مخالفت قائم کړی وو او د بدر په موقع د دوی عمر 2 کاله وو. رسول کریم صلی الله علیه و علیه وسلم دوی خارص نه د کجورو د پیداوار اندازه کوونکی جوړ کړی وو او خیبر وغیرہ تو میں لے کر لدی وفات حضرت عثمان پر دور کے پدرشم ہجری کال کے مدینے کے شے ہو دا وفات پر وقت دی عمر 25 کال ہو. حضرت جبر دا بدر دا احد او خندق میں لاؤ پٹول و غزواتوں کے یعنی دی سر دی غزواتوں کے ہم او شرک شے ہو پنور پٹول و غزواتوں کے ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر ہو. حضرت جبر بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت دیگی بیانی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې کله موږ د مکی تر چې کله هغه د مکی طرف ته روانو چې موږ به څوک مخې د چې موږ به څوک داسې چې مخې اسایه مقام ته ورسي او زموږ تر هغه ځای پورې رسېدو پورې د هغې چې کم حوض دی د هغې سوري به په خټه سم کې او هغه فراخ کی او پای کی اوبڑ گی کی. ابو اویس یو راوی دی اوی دا اوی چی دا غزه او چی کمزی چرد چی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لگلی و او راوی وی چی حضرت جبار دا اوی چی حضرت جبار پر بیانی چیز پر دیو چیتا میں وارد نزود ردم و عرض میں کو چی زبادا خدمت تر سرکوم نوگیو فرمال چی تا اسایت زانو رسا و او دا غی دا حوز مرمت تو کا او هغه ډکه وی بیا په ما باندې خوب داسې غلبه شو زه اوده شوم او زه بیا هغه تر راپاس ولم چې د چا اوښه د هغې د لاسه وته یعنې ډېر تیز په تیزی هلته رسېدلې وه او هغې هغه ودروله چې تر حوزه ونه رسي یعنې اوښه چې کومه وه هغه د اوبو طرف ته روانه وه. نو هغه تر ما ته وی چې یا حوض والا د خپل په خپل حوض ورسا نو ما څه وکته چې دا رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وو نو ما ورته عرض وکړه چې خجي دی بیانې چې بیا حضور خپله اوښلته ودروله او بیا وی راتاو شو او هغه یې کېنوله او بیا وی وفرمیل چې لوښې روړه او ما سره راشه او بیا ما لوښې راواخستو هغوی پسې پسې شوم نو هغوی بیا چرندام وکړو ماما هغوی سره چرندام وکړو بیا هغوی موږ لپاره ودرېده او زه د هغوی ګس طرف ته ودرېدم. نو هغوی د هغه ځای ته رسېدو نه مخکې لومړی هغوی کار وی دا کړو چې اودس اودس چرندام وکړو د نفل کولو لپاره ودرېده. نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم وایي چې کله زه وایي ګس طرف ته ودرېدم نو هغوی زما لاس ونیولو او زه خپل ښي طرف ته ودرولم یعنې نفل دوران هم چې هغوی د خیال راغلو چې دی ولاړ دی دوی د ګس طرف ته ولاړو نو هغوی فوراً د هغوی لاسونه ولو ښي طرف ته ودرول چې کله سره د جمع مونځ کېږي لږي یو دو کسان وي نو بل ته پکار ده چې د چې امام سره د ښي طرف ته ودرېږي. نو چې موږ مونځ کوله موږ مونځ کولو چې نور خلک هم راورسېده د بدر په ورځ رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا دعا فرمایلې وه چې اللهم اکفنی نوفل ابن خوال چې خدایه د نوفل بن خالد چې د مکه د قریش د مشرکانو یو سردار وو د هغه مقابلې کې ما لپاره کافي شه. حضرت جبر بن صخر هغه رانیولې وو او حضرت علي هغوی له لاړو هغه ووژلو. نو دا دوه دغه شان چې کله بیا رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم تپوس وکړو چې د نوفل څه خبر دی څوک خبر لري نو حضرت علي عرض وکړو چې ما ووژلو. نو په دې باندې هغوی دا دعا وکړه چې ټول تعریفونه د خدای پاک لپاره دي چې چا په خپل جناب کې زما دا دعا قبوله کړه. ډېر سخت دشمن وو هغه ځکه خدای پاک د دوی ویل رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا دعا کړې وه چې ما لپاره کافی شه، او بیا خدای پاک د هغه د قتل سامان پیدا کړ. بیا یو روایت کې راغلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم چې کله مدینې ته هجرت فرمایل، نو د هر تن دا خواهش و چې هغوی دې هغې کړی سار شي. او دې باره کې ډېرې حوالې راغلي دي، خو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم دا فرمایل چې چېرته چې زما اوښه کښېني نو هلته به زما قیام وي. او کله چې دا اوښه د مدینې د کوڅو نه تېرېده، نو هر تن به هغوی ته عرض کولو چې یا رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم مونږ کره ایسار شي. خو هغوی به هم دا فرمایل چې دې لاره پرېږده، او دله حکم ورکړل شوی دی دا به پخپله کښېني د خدای پاک په مرضۍ. ان تر دې چې د هغوی هغه اوښه چې روانه وه، نو چې چېرته چې اوس د مسجد نبوي دروازه ده هلته ورسېده، نو د جومات د دروازې والا چې کوم ځای دی هلته کښېناسته. او چې کله دا اوښه کښېناسته، نو رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم باندې د وحی د نزول کیفیت تاریخ شو، او هغوی له هم په اوښه باندې تشریف فرماوه. بیا هغه اوښه راپاڅېده او بیا لږه مخکې لاړه، او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم هغه ازاده پرېښې وه، او بیا هغه هملته کښېناسته او خپل سټر په خپل مرای په ځمکه کېښوده، سر یې ټیټ کړو په ځمکه یې کېښودو. نو په دغه موقع د جبار بن سخر په دغه امید چې دا اوښه د بنو سلمہ کوڅې ته لاړه شي هلته دې ودرېږي، د هغې د راپاسولو کوشش وکړو، خو هغه راپانسېده. او رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم راکوز شو، او فرمایل چې انشاءالله همدلته به زموږ قیام وي. او بیا هغوی د دغه آیت تلاوت وفرمایلو چې وکل رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، چې یا زما ربه ته د یو برکتي د کوزېدو ځای کې زه راکوز کړم، او ته راکوزونکي کې د ټولو نه بهتره یې. بیا هغوی وفرمایل چې ټولو نه زیات جوغ دلته څوک د نظر د ابو ایوب انصاري عرض وکړو چې یا رسول الله، دا زما کور دی او دا زما دروازه ده، او مونږ ستاسو په جواب دننه کېښوده. نو هغوی وفرمایل چې راځئ زموږ د آرام دپاره ځای، زموږ د آرام ځای تیار کړئ. نو بیا هغوی لاړو د هغوی د آرام دپاره ځای تیار کړو. شاذ بن قیس یو بوډا سړی و، سخت کافر و، مسلمانانو سره سخت کینه او بغض لرلو. هغه یو ځل د مسلمانانو په یوې ډلې تېرېدو، داسې چې هغوی ناست یو بل سره خبرې کولې، او چې کله ده وکتل چې دوی دومره په مینه او په اتحاد او په سوله ناست دي او خبرې کوي، لګیا دي د مینې او د محبت او خوشحالۍ ناست دی. او چې کومه مینه محبت او خوشحالۍ دې ته د جاهلیت د دشمنۍ نه پس د اسلام په وجه ترلاسه شوې وه، دا د سولې چې کومه فضا وه، دې نه مخکې د دوی تر منځ دشمنۍ وې، خو د اسلام په وجه دې ته د سولې او د یو بل سره د مینې او د محبت د سلوب توفیق ترلاسه شو. نو هغه چې دا ولیدلو ډېر غوسه شو چې دا خلک چې مسلمانان شوي دي، نو خدای پاک د دوی زړونه میلاو کړه. نو شاذ بن قیس د بنو قیله سردار په دغه علاقه کې ناست و، او چې کله دوی سره میلاو شو، نو دوی وایي چې موږ ته خو کرار نه شي نصیبېدی، دا څنګه کېدای شي چې دا دواړه دشمنۍ چې وي هغه په دوستۍ کې دې بدل شي، بلکې په مینه او په محبت کې دې بدل شي. نو هغه یو یهودي هلک چې ده سره و، هغه په دغه کار ولګولو چې دوی سره دې لاړ شي کښېني، او د جنګ باس د دې نه مخکې چې کوم حالات و د هغې ذکر د ور سره شروع کړي، او هغه شعرونه دې ورته واوري چې کوم دې د یو بل خلاف پیلې، او دغه دوه مختلفې قبیلې چې دي، نو هغوی هم هغه شان وکړو. او بیا یوې قبیلې چې په جنګ کې د بلې قبیلې خلاف چې کوم شعرونه ویلي وو، نو هغه ورته وویل. نو دغه خبرې خو د هغوی په سینو کې لکه اور ولګولو، او هغوی یو ځل بیا هم هغه د جاهلیت شعرونه چې واورېده، نو د جاهلیت زمانه بیا په هغوی کې راغله. او په هغه بلې قبیلې والو ورته وویل چې زموږ شاعر په دغه ورځ داسې داسې ویلي وو، هغوی به خپل هغه کوم جاهلانه شعرونه هغه ورته واورل. او بیا بلې قبیلې دا وویل چې زموږ شاعر په دغه ورځ دا ویلي وو. هغه وخت مطلب یو وخت و چې دوی په مینه محبت ناسو خبرې کولې، او بیا د دغه فتنې په وجه بیا دوی یو بل سره تلخ کلامي شروع کړه، جګړې شروع کړه، تفاخر کول شروع کړو. ان تر دې چې په دې کې دوه کسان حضرت اوس بن قیزی او حضرت جبار بن سخر یو بل سره په جنګ شو، او یو بل ته وویل چې که ته غواړې نو موږ به اوس د جنګ آغاز وکړو. تر دې خبره ورسېده، او دواړه ډلې په غوسه کې د جنګ ځای دوی هغوی ټاکل شروع کړی وې. او د جاهلیت د زمانه دعوی شروع کی. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ته خبر رسید نو وی او خزرج راغله او سره مهاجرین صحابام وو او وی فرمایل چې د مسلمانانو ډلې د خدای پاک تقوا خپل کړي د خدای پاک تقوا خپل کړي تو تاسو سم د جاهلیت دعوی کوي حالانکه زه ستاسو ترمنځ موجود یم او خدای پاک تاسو له اسلام طرف ته هدایت درکړی دی او د دې په ذریعه تاسو ته عزت بخلی دی او تاسو ته د جاهلیت معامله ختمه کړې ده تاسو د کفر نه بچ کړی او تاسو کې مینه پیدا کړې ده یو بل سره نو تاسو آیا تاسو بیا د مخکې په شان کفر طرف ته ځئ نو صحابه کرام خبر شو چې دا یوه شیطاني وسوسه ده او د دشمن یو چل دی نو هغوی خپله وسله وغورځوله او په جړا شو او د اوس د خزرت چې کوم خلک وو هغوی یو بل ته تر غاړه وته او د رسول کریم صلی الله علیه وآلہ وسلم مخې ته سر تسلیم خم کو او بیا یې د اطاعت اقرار وکړو واپس شو نو خدای پاک د دوی د دشمن شاز بن قیس چې کوم لګولی وه اور هغه یخ کو او دا آیت هم نازل شوی و چې کل یا اهل الکتاب لم تکفرون بآیات الله والله شهید علی ما تعملون کل یا اهل الکتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا وانتم شهداء ومن له بغافل عما تعملون چې دوی ته ووایه چې یا اهل کتاب تاسو ولې د خدای پاک د آیتونو انکار کوئ حالانکه خدای پاک په هغه څه باندې ګواه دی چې تاسو کوئ ووایه ورته چې اهل کتاب تاسو هغه څوک چا چې ایمان راوړی دی ولې د خدای پاک د لارې نه ودروئ او دا غواړي چې د هغه په لاره کې کجی پیدا کوي حالانکه تاسو په حقیقت باندې گواه یې او خدای پاک چې څه تاسو کوئ د هغه نه غافل نه دی. حضرت اوس بن قیسی او حضرت جبار بن سخر چې کوم د هغوی ملګري وو هغوی د شاس په لمسون د جاهلیت د زمانې په شان مظاهره کړې وه نو داسې خلکو باره کې بیا دا آیت هم نازل شوی وو چې یا یو لذین آمنو ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین وكيف تكفرون وانتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم چیا خلق چی مان امر ور دی کتا سو د ها خلق چله چی کتاب ور پر شوی وو باوی کی د یو دل اتا تو کو نو وی با تاسو تاسو د ایمان راو نه پس یو زل بیا کافران کی او تاسو سنگ انکار کول شي په داسې حال کې چې په تاسو باندې خدای پاک آیتونه ویلې کېږي او تاسو کې د هغه رسول موجود دی او څوک چې ښه به مضبوطه خدای پاک ونیسي ښه ټینګ ونیسي نو یقینا هغه د صراط مستقیم طرف ته ورله هغه له هدایت ورکړی شوی دی. نو بهرحال دا حالت وه دغو صحابه چې یو وخت یې د شیطان په دوکه کې خو راغلو خو چې کله ورته احساس ورکړی شو او کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه ته و چې تاسو ولې د جهل طرف ته واپس رواني نو فوراً په کې ندامت پیدا شو او رسول طرف ته هغوی قدم پورته کو بلکې د مینې او د ورورولۍ اظهار هم وکړو. نو دا نمونې وې او نن سبا خلک چې کوم په وړه وړه خبره په د درو غیرتونو په عینونو کې مبتلا شي د هغوی لپاره دا یوه ډېره عظیمه وسوه ده او هغه خلک چې د یو بل د وینې تږي وو او هغوی لکه د رونو شو نو اوس چې کوم خلک یوه کلمه وایي نو هغوی ولې او په یو جومات کې پیدا دي دا خلک نو دوی ولې خپله نونه نه شي ختمولی. ډېر داسې معاملات راځي د دروغو نونو په وجه چې رنجشونه روان وي خفګانونه او تر میاشتو کلونو پورې روان وي. ځینې هلکان دا لیکي چې زموږ د خاندانونو د یو بل نه خفګان په وجه اوس چې کوم نوی کول دی هغوی یو بل سره رشتې جوړول غواړي خو د خپلو د مشرانو په وجه دا نشي قایمې دی. نو دغو خلکو له عقل کول پکار دی چې خدای پاک ځکه چې خدای پاک هم دا تعلیم ورکړی دی چې د مینې او د محبت تعلیم دی د یووالی تعلیم دی او یو کام یې جوړ کړی دی نو یو کام یې مونږ جوړ کړی نو د یو کام په طور مونږ ته اوسېدل هم پکار دی او د دروغو اناونو کې یو ځل بیا نه دي ډوبېدل پکار. خدای پاک د ټولو له عقل ورکړي. یو روایت دا هم دی چې کله چې حضرت عمر د خیبر نه یهودیان راوستي وو نو خپله هغوی ده انصار ومهاجرين السرا چې په کې جبار بن سخر او یزید بن ثابت هم شامل وو د خیبر لپاره روان شوي وو. د دوی دواړه به د خیبر د پیداوار تخمینې لپاره تلل او دوی دواړو د هغه تقسیم مطابق چې کم وخت کې وو د هر چا برخه بېله کړې وه. د وادي قرا د تقسیم په وخت حضرت عمر که نور اصحابو له برخه ورکړې وه نو ورسره یو برخه حضرت جبار بن سخر له هم ورکړې وه. نو دا وو د دغو صحابه ځینې حالات. خدای پاک دې د دوی درجات اوچت خدای پاک دې د دوی درجات مدام اوچت ساتي.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.